وخت سهار و بجیدین دوشنبه د چنګاښ د میاشتې 28 او د روان میلادي کال د جولای 19 نیټه ده. زه فریده هوټ سیفیم، زما سلامونه اومنی سهار مونیک مرغ درنو اوریدونکو، ستاسو د روغتیا په تمه د ازادي راډیو نننۍ 12 ساعت خبرونه د لوی خدای په نامه د څو خبرونو په لنډی سپیلم. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو پرون په خپلو کې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې ډیر مهم تړون لاسلیک کړ. بریتانیا په نظر کې لري چې افغانستان ته خپل مرستې په سلو کې تر 40 پورې ډیرې کړي. ناټو پرون وویل دوی د طالبانو د مشر لخوا داسې یو لیک ترلاسه کړی چې پکې خپلو وسلوالو ته د هر هغه افغان چې له بهرنیانو سره کار کوي د وژلو او یا نیولو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام وایي په کار د افغانانو ته ډیره ازادي ورکړي شي سو خپل هیواد اداره کړي او په هیواد کې د پرمختګ لپاره باید شپږ میاشتنی معیارونه په نظر کې ونیول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې سبا ته به پیل شي د ګډون په نیت د خارته د بهرنیو میلیونونو او بخیده بهرنیو میلمنو د راتک پیل شوی ټاکل شوی دی چې په دې کانفرنس کې د نړۍ د شپیتو هیوادونو او ملګرو ملتونو استازي ګډون وکړي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال وایي دا به له ډیره د وخت وي که ووایو چې په افغانستان کې د ځواکونو ډیرېدل به مؤثر وي او که نه. هغه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل همغه شان چې ولسمشر اوباما فیصله کړې او د راتلونکي میلادي کال په جولای کې ورته وخت ټاکل شوی دا پریکړه په خپل ځای ده. د پاکستان د پنجاب ایالت د سرګودي په خار کې په یو جمعات کې د خودل شوی بم په چاودنې کې 12 تنه پرون ژوبل شول. او د دوه اورګاډو د ټکر په پیښه کې د لسګونو مسافرو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په پیښه کې تر اوسه د 40 تنو د مرګ خبر ورکړی شوی دی. د ټکر نن سهار وختي د هند په ختیځو برخه کې وشو. اوس هم د زینو راپورونو تفصیل اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو د یکشنبه په ورځ په خپلو کې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې ډیر مهم تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې له ډیرې مودې راهیسې ځنډیدلې و پرون د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د وزیرانو لخوا لاسلیک شو. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د مهم تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې د دواړو هیوادونو لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک وویل د اسلام آباد او کابل نږدې کول له پایله د ولسمشر براک اوباما د ادارې هدف و او دا د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د نږدې کېدو یوه څرګنده نښه ده. امریکایي چارواکي هیله مندي چې یاد شوی تړون به د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري پراخه کړي او افغانستان ته به د هند د ستر بازار لاره پرانیزي. د لاسلیک شوي تړون له مخې د افغانستان دا هیله چې هند ته د خپلو صادراتو د انتقال لپاره له پاکستانه ترانزیتي لاره غوړي ترسره کیږي. پاکستان چې له هند سره زړه دښمني لري هندي صادراتو ته د واګه د حساس بندر له لارې افغانستان ته د تلو اجازه نه ورکوي. خو دواړو اړخونو پرون په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې اړه به په راتلونکي کې خبرې وکړي. افغان او پاکستانی چارواکو د داسې یو نوي تړون پر اړتیا هم توافق وکړ چې له مخې به پاکستان افغانستان ته سمندر ته مخه ورکوي او افغانستان به پاکستان ته منځنۍ اسیا ته مستقیمه لاره ورکوي. د تړون له مخې د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې هم جوړیږي. امریکایي چارواکي وایي پر دې تړون قسمي توافق وروسته له هغه ترلاسه شو چې د پاکستان پوځ د وسلو د قاچاق په برخه کې له ویرو سره سره هغه ومنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ تړون اوس د دواړو هیوادونو د پارلمانونو تصویب ته اړتیا لري. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې کچه په کال کې له 1 میلیارد ډالرو اوړي. خو نړیوال بانک وایي چې دا تجارتي اړیکې یو اړخیز او ډیر د پاکستان په ګټه دي ځکه د افغانستان صادرات کم او واردات یې ډیر دي. افغان چارواکي هیله لري چې خپل هیواد د امنیتي حالت د ښېګڼې په صورت کې د هغه د ستراتیژیک موقعیت له وجې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا، منځني ختیځ او چین ترمنځ د سوداګرۍ په مهمه لاره بدل کړي. کابل او اسلام آباد دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاکستان کې ده او سبا د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي. سیمې ته د میرمن کلینټن د سفر هدف دا دی چې افغانستان او پاکستان له افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې له یو بل سره همکاري ته وهڅوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بریتانیا په نظر کې لري چې افغانستان ته خپل امرستي په سلوکي تر څلويختو پوري ډیر کړي. د خبره د بریتانیا د نړیوال انکشاف وزیر اندرو میچل وکړه. میچل چې له بی بی سی سره یې په مرکه کې د څرګندونې کولې وویل چې د امرستي به یوازې په دوو برخو، یعنی روغتیا او په اقتصادي برخه کې د حکومت د ژمنو د عملي کولو سره د مرستو لپاره ولګیږي. ناتو پرونو ویل دوی د طالبانو د مشر لخوا د سیولیک تر لاسه کړي چې پکې خپل وسلوالو ته د هر هغه افغان چې له بهرنیانو سره کار کوي د وژلو او یا نیولو خبره کړې ده. کدا لیک اسلیمینو دا د وسلوالو طالبانو د مشر مولا محمد عمر لخوا د یو کال مخکې لیک برعکس دی چې له خپل وسلوالو غوښتي و چې حتی کوونی ول شي هم نو ملکی خلکو ته د زیان لا رسیدو مخنیوي کوي. روټرز اژانس چې په دې اړه معلومات خبرې کړي سمدستي د لیک د صحت په اړه څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال وایي دا به لا ډیره د وخت وي که ووایو چې په افغانستان کې د ځواکونو ډیرول به مؤثر وي او کنه. جو بایدن د امریکا یو ټلویزیونی چینل ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ځواکونو ډیرېدل د شپږو میاشتو په مودې کې، یعنی تر راتلونکي میلادي میاشتې پورې نه بشپړیږي. اوسمهال به په دې اړه ارزونه ډیره د وخت وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل هماغه شان چې ولسمشر باراک اوباما فیصله کړې او د راتلونکي میلادي کال په جولای کې ورته وخت ټاکل شوی دا پریکړه په خپل ځای ده. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو سره په جګړو بوخت دي چې تیره میاشت د بهرنیو ځواکونو لپاره ډیره مرګونې میاشت وه. د هغه نظر پوښتنو له مخې چې د امریکا د ای بی سی ټلویزیون لخوا شوې د امریکا په سلو کې درې څلوېښت خلک په دې اند دي چې د افغانستان جګړه د دې ارزښت لري چې ترسره شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په نیت د ښار ته د بهرنیو میلمنو راتګ پیل شوی دی. ټاکل شوی دی چې په دې کانفرنس کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو او ملګرو ملتونو استازي ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن چې اوس په پاکستان کې ده او د ګڼ شمېر اروپایي او ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. په دې اړه خان محمد سین افغان چارواکو د معلوماتو په حواله ریپورت چمتو کړي.
په داسې حال کې چې د کابل نړیوال کانفرنس ته لږې ورځې پاتې دي، کابل د بهرنیو هیوادونو لوړپوړو چارواکو او میلمنو ته ځان چمتو کوي. کابل ته د ملګرو ملتو د سازمان د پلاوي او نورو بهرنیو میلمنو راتګ د یکشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی دی. د هسپانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران لومړی میلمانه دي چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره لیده کاته هم کوي. د جمهوری ریاست د ارګ منابع او د ازادې رادیو ته وویل چې د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر میګریل انګل مورابنوس د یکشنبې په ورځ مازیګر له جمهور رئیس کرزي سره د کابل په کانفرنس او د افغانستان د سولې په هڅو کې د هسپانیا د فعال ګډون په هکله خبرې کړې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنار کوچنر بل لوړپوړی میلمه دی چې له جمهور رئیس کرزي سره به وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری د ازادۍ رادیو ته وویل چې د پولند د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته را رسیدلی او په پام کې ده چې ګڼ شمېر نور میلمانه سبا کابل ته را ورسیږي. ښاغلی فقیری وویل چې د کابل کانفرنس ته د ګډون کوونکو میلمنو د راتګ لړۍ به د سې شنبې تر ورځې پورې چې د کانفرنس د جوړېدو ورځ ده بشپړه شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې د کابل په کانفرنس کې د ګډون په نیت له واشنگټن څخه خوځېدلې ده اوس مهال په سیمه کې ده او تمه ده چې د یوې سترې میلمنې په توګه په جوړېدونکي نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتو ځینو منابع ویلي دي چې کابل ته د ملګرو ملتو د سازمان د عمومي منشي بانکی مون د ورتګ تیاریان هم نیول شوي دي. په کابل کې جوړیدونکي نړیوال کانفرنس ته امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي، خو په دې ښار کې د یک شنبې د ورځې ځان وژونکي برید افغان او بهرنیو ځواکونو ته یوه نوې جټکه ورکړه تر څو په لا هوښیارۍ او لا دقت سره د کابل د کانفرنس امنیت خوندي کړي. په پام کې ده چې د سې شنبې تر ورځې پورې د نړۍ د شپېته هیوادونو او ملګرو ملتو استازي کابل ته راشي او د هیواد پر اړتیاو د حکومت په ترتیب شوو طرحو او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په څرنګوالي خبرې وکړې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره د بهرنیو میلمنو راتګ پیل شوی دی او په دغو میلمنو کې یو هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ویلي د امنیت ساتنې مسولیت باید افغانانو ته وسپارل شي. رویټرز اژانس د ښاغلي سټیفن دی مستور له قول لیکلي چې افغان حکومت ادعا کوي د مسولیت سپارلو ظرفیت لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د رویټرز اژانس سره په خپل ځانګړي مرکې کې ویلي په افغانستان کې به په روانو شپږو میاشتو کې حالات تر ښه کېدو مخکې نور هم خراب شي. د نوموړي د مرکې نور جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورئ.
په داسې حال کې چې کابل به د سې شنبې په ورځ د یوه نړیوال کانفرنس کوربه وي، د حامد کرزي په مشرۍ د افغان حکومت اداره هڅه کوي د 1.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالي مرستې 50% د دولت له طریقه ولګول سي. پر روانو دوه کلونو کې د دغو پیسو د ورکړې ژمنه سوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا افغانستان له عراق سره پرتله کړې. په هغه وخت کې هم نوموړي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه دنده اجرا کړې. هغه زیاته کړې له هغه ورځې چې عراق د مسؤلیت اخیستل پیل کړل وضعیت پکې ښه شوی دی. د مستورا وایي په افغانستان کې ناامني تر ټولو غټه ستونزه ده. ټول پوهیږي چې ستونزه یوازې له پوځي لارې نه حلیږي، خو له بده مرغه چې اوس هم داسې مفکورې سته چې ګواکې د خبرو اترو دپاره زمینه نه ده برابره. نوموړي په خپله مرکه کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان اوس هم خبرو ته نه دي تیار. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د ائتلاف 1.5 لک عسکر په افغانستان کې ډیره دي چې د سختدریزو طالبانو په وړاندې جنګیږي. رویټرز اژانس زیاتوي په 2000 میلادي کال کې د طالب نظام تر ړنګېدو وروسته د افغانستان وضعیت تر ټولو بد حالت کې دی او طالبان زیات قوي سوي دي. د میسورا ویلي که څه هم امریکا نه غوښتل د سولې په پروسه کې د طالبانو مشران راګډ کړي، خو دا د سولې ملي مشورتي جرګې د غړو کار و چې په دې اړه تصمیم ونیسي. افغان حکومت منځلارو طالبانو ته چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، اساسي قانون ومني او له نورو سختدریزو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د عمومي بخښې اعلان کړی دی. د دې پرسنې په جواب کې چې آیا طالب مشران به هم د سولې په پروسه کې شامل سي، د میستوره ویلي که هر یو ټاکل سوي شرایط ومني نو خلکو ته به ګرانه وي چې ووایي پلاني سړی ته د سولې په پروسه کې د ګډون حق ورنه کړل سي.
په کندهار کې د یو ډول ځنګړو پیژن پانو د ویش لړۍ پیل شو چې هدف یې د عامو خلکو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د توپیر راوستل دي. د کندهار والی د دغه پیژن پانو د ویش د لړۍ په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې پرون په وی خبري غونډه کې څرګندونه وکړه چې نور تفصیل به لسیمه څخه د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رښتینی په ریپورت کې وو.
په کندهار کې د هویت یا د پیژندنې د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوه چې د چارواکو په خبره هدف یې دا دی چې پولیس وکولای سي په اسانۍ سره ملکی کسان او دولت ضد مخالفین وپیژني. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسان نن تر غرمې مخکې په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې کارتونو ویش په امتحاني ډول د روان کال د جون په لومړۍ نیټه پیل شوی او تر دې مهاله لزره کسانو کارتونه ترلاسه کړي دي. د والی په وینا د پیژندنې د یاد شو کارتونو ویش د همکارۍ د تدابیري پلان یو برخه ده او ټول هغه کسان چې عمرونه تر 14 کال لوړ وي او د افغانستان تابعیت ولري تثبیتيږي او دا سیستم د شوزو او ماشومانو لپاره نه دی. والی زیاته کړ چې د دا ډول کارتونو درلودونکو امنیتي ځایونو ته نږدې تګ راتکولای سي او ترڅنګ به افغان او ائتلافي ځواکونه وکولای سي چې هغه مخالفین چې د ملکی کسانو په منځ کې پټ سوي په ډیر اساني سره وپیژني.
تاسوونی بازي تورستي واقعیت کې شيږي، بازي انتحاري واقعیت کې شيږي، په هغه کې د بازي کسان چاته کنه خسته طلب کیږي یا هغه څوک چې د دشمن ارتباط باندې وي هغه د دوه کارتو د لارې څخه پای کېدلی سي چې تسخیر سي چې څوک څوک دي چې د تسلیم سي چاته ورسي څنګه سره ځای پر ځای سي. نو دا بیا هم د کندهار په مسایلو کې یو نوی قدم دی. ټول خلک به وپیژندل سي چې څوک چیرې دي، چیرې ژوند کې کوم ځای راغلي دي.
دا یادولو وړ دی چې دا ډول کارتونو د ترلاسه کوونکو د دواړو سترګو، لاسګوتو او مخ عکسونه اخیستل کیږي، وزن کدي اندازه کیږي او همدارنګه د ورېښتانو رنگ نشانه کیږي. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
او سم د مهمو خبرونو لندیز یو ځل بیا. بریتانیا په نظر کې لري چې افغانستان ته خپل مرسي په سلوکي تر څلويختو پورې ډیری کړي. ناتو پر نوویل دوی د طالبانو د مشر لخوا د یو لیک تر لاسه کړی چې په کې خپل وسلوالو ته د هر هغه افغان چې له بهرنیانو سره کار کوي د وژلو او یا نیولو خبره کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام وایي په کار د افغانانو ته ډیر امکانات ورکړي شي څو خپل هیواد اداره کړي، او په دې هیواد کې د پرمختګ لپاره باید شپږ میاشتنی معیارونه په نظر کې ونیول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې سبا ته به پیل شي د ګډون په نیت ښار ته د بهرنیو میلمنو راتګ پیل شوی دی. تاکل شوی د چې په دې کانفرنس کې د نړۍ د شپیتو هیوادونو او ملګرو ملتونو استازي ګډون وکړي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال وایي دا بل ډیر د وخت وی کو وایي چې په افغانستان کې د ځواکونو ډیری دل به موثر وي او کنه. هغه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل هم هغه شان چې ولسمشر اوباما فیصله کړي، او د راتلونکي میلادي کال په جولای کې ورته وخت ټاکل شوی د پریکړه په خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان مقاماتو یو لوی تجارتي موافقه لاسلیک کړه. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي برخه کې د لوی تړون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینتن په حضور کې په پاکستان کې لاسلیک شو. ټاکل شوی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د امریکا د اقتصادي مرستو اعلان وکړي، او سبا ته به د کابل په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت د سرګودې په خار کې په یو جمعات کې د خودل شوی بم په چاودنې کې پرون 12 تنه ژوبل شول، او د هند په ختیس کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې د لسکونو مسافر ژوند د خطر سره مخامخ دي. په پیښه کې تر اوسه د شاوخوا څلوېښتو تنو د مرګ خبر ورکړی شوی. د ټکر نن سهار وختي وشو. په کندوز ولایت کې په دوو بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړی شوي دي. د چارواکو په وینا په دې نښتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال نور محمد سهیم په ریپورټ کې.
د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان او د امام صاحب ولسوالۍ د خروټو او ایچ کلی سیمو څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي دي چې په کې د یک شنبه په شپه د دولتي او ایصاف ګډو ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې شوي دي چې د مرګ ژوبلو او مالی تاوانونو په اړه یې بېلابېلې څرګندونې شوي دي. په کندوز کې د ملي اردو د دویمې لوا د دویم کنډک مشر جنرال عبدالوکیل احساس د ازادۍ راډیو د یوې تلیفوني پوښتنې په ځواب کې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان په سیمه کې د کورنیو او ایصاف ګډو ځواکونو ګډ عملیات تایید کړل. ویې ویل چې د قمندان شرقي په نامه د مخالفو وسلوالو د یو دان په ګډون څلور تنه ټپیان او یو مخالف وسلوال پکې وژل شوی دی. لکه چې وایي خاغلی احساس زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې عملیاتي ځواک ته هیڅ ډول ځاني او مالی تاوان نه دی اوښتی، مګر بل پلو ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان را پیژني ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني لیکلي پیغام کې په دغو عملیاتو کې د خپلو افرادو وژنه یا ټپي کېدنه نه ده منلې. وایي چې له ملکي وګړو څخه درې ښځې، درې نارینه او دوه ماشومان سخت پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان دغه راز په یو جلا پیغام کې ادعا کوي چې د دوی افرادو د امام صاحب ولسوالۍ د خروټو په سیمه کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډ کاروان باندې د برید له امله یو بهرنی ټانک ویجاړ کړی، نه عسکر یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. خو هېره دې نه شي چې کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبي په داسې حال کې چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر ګډ کاروان باندې د دولت د مخالفو وسلوالو برید تاییدوي، داسې وایي: په دې کاروان کې زه پخپله هم شامل وم. دښمن د نیم ساعت لپاره زموږ پر ګډ کاروان سطحي برید وکړ، خو کله چې زموږ متقابل ډزې پیل شوې دښمن په دوه برخو کې دوه مړه او څلور زخمیان وار کړل، او څلور هغه ماینونه یې چې د لارې په اوږدو کې ایښي وو بې له دې چې کوم تاوان واړوي خونسا کړي دي. د یادونې وړ ده چې د امام صاحب ولسوالۍ ته د دغه اکمالاتي کاروان ورتګ د مخالفو وسلوالو لخوا د ایچ کلی په سیمه کې پر یوې سرحدي امنیتي پوستې باندې تر هغې حملې یوه اونۍ وروسته ترسره کیږي چې پکې شپږ تنه سرحدي پولیس ووژل شول.
بلخوا د افغانستان په شمال کې د ایساف د ځواکونو قمندان وایي چې په شمال کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي ایساف ځواکونه په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته زیاته پاملرنه کوي. د په وینا خپل عام خلک هم د ناامنیو په مخنیوي کې غوره رول لوبولی شي. سمیع الله غوښتون په اړه معلومات راکوي.
هغه وسلوال چې د سیمې د خلکو په خوښه په کلیو کې د امنیت ساتلو په خاطر په وظیفه ګمارل کیږي، وروسته له دوو کلونو ښه خدمت کولو څخه کیدای شي د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې جذب شي. دا خبره په مزار شریف کې د مارمول په پوځي اډه کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د ایساب ځواکونو قمندان جنرال هانز ورنر فیتریز د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه او ویل چې په دې وروستیو کې د دغو ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ځانګړې توګه د قندوز بغلان ولایتونه یې د بې امنیتیو لومړۍ سیمې په ګوته کړې چې د مخنیوي په خاطر یې ایساب قمندانان نه یوازې د ملي اردو او ملي پولیسو پیاوړي کېدو ته پاملرنه زیاته کړې ده، بلکې تر څنګ یې د سیمه ییزو خلکو مرسته د سیمه د امنیت پر ټینګښت کې غوره وبلله. په شمال کې د ایساب ځواکونو قمندان وویل دا کسان چې وسلې اخلي او د دوو کلونو لپاره د خپل کلي او سیمې د بې امنیتیو د مخنیوي په برخه کې کار او فعالیت کوي، په بدل کې د پیسو غوښتونکي دي. نوموړي زیاته کړه که چیرې د ملیشو جوړول د امنیت په ټینګښت کې ښې پایلې ورکړي او د خلکو لپاره د منلو وړ وګرځي، دا یو ښه کار دی. او وروسته له دوو کلونو د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې هم کېدای شي ورڅخه ګټه واخیستل شي. د ایساب ځواکونو قمندان دې ته هم اشاره وکړه او وویل که چیرې د کلیو د امنیت په خاطر کوم کسان مسلح کېږي، باید د سیمې د خلکو په خوښه انتخاب او د خلکو له منځ څخه اوسي او نه له بلې سیمې څخه، او په خپله د کلي د خلکو مسلح کول ګټورې پایلې لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 29 ولایتونو کې به په یو نیم کال کې د ملریا سره د مبارزې لپاره 15 میلیونه پشخانې په وړیا ډول وویشي. دوی وایي په لومړي سر کې به دغه پشخانې د افغانستان په 14 هغو ولایتونو کې وویشل شي چې د ملریا د ناروغي خطر پکې تر نورو ډیر دی. بلخوا په افغانستان کې د ملریا د ناروغي سره د مبارزې ادارې وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دغې ناروغۍ کې د پام وړ کمښت راغلی دی، خو د ځینو ولایتونو چارواکي بیا وایي چې دوی ته د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي اسانتیاوی پر وخت نه برابرېږي. معصوم میوند له کابل په دې موضوع ریپورت لري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره به په 9 ولایتونو کې 15 میلیونه په درملو مشبو سوي په شخانه په وړیا ډول وویشي. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د دوغ مشبو سوي په شخانو د ویش د پیل پر وخت خبري اعلان وویل چې یوازې پر اوسه شکل د ملاریا 15000 پیښې ثبت شوي او درملنه یې شوې وه. هغه د غشمیره د اندېښنې وړ وبلله.
تنها در سال گذشته
یوازې په تیر کال کې د ملاریا 15 په تزر پیخې ثبت او درملنه شويدي چې دا یو ټکان ورکوونکې شمیره ده. د عامه روغتیا وزارت د همکار موسسو په مرسته په نظر کې لري چې په راتلونکي یو نیم کال کې 15 میلیونه مشبو شوي پشخانه په 9 ولایتونو کې په وړیا توګه وویشي. 4.5 میلیونه پشخانه د 14 ولایتونو هغو اوسیدونکو ته ویشل کیږي چې د ملاریا له جدي ګواښ سره مخ دي.
د روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د نتایج څو شمیرو له مخې په تیرو کلونو کې د ملاریا ناروغي 40 تنه وژلې. اغلی دلیل تمه وشوله چې تر راتلونکو دوو کلونو پر بده یوت پنیش د ملاریا ناروغي په هیواد کې کنټرول کړي، خو په دې برخه کې لا جدي مبارزې ته اړتیا ده. بلخوا د هیلت نت ټاپ موسسې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي د تیر کلونو په پرتله لږ شوې ده. د دغې ادارې د ملاریا پروګرام مسؤل ډاکټر دوران فیضان ازادي راډیو ته وویل
2002 کال تر اوسه پورې د مغی ملاریا چې دغه 2.15 سلنه کمښت پکې راغلی دی، او هغه چې عادي ناروغي دغه کې 2 سلنه کمښت راغلی دی.
خو د ځینو ګرمو ولایتونو د روغتیا چارواکي بیا شکایت کوي چې دوی ته پر وخت د ملاریا ناروغي د مخنیوي اسانتیاوي نه برابرېږي. د کندهار ولایت د ملاریا ناروغي د مرکز مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت وایي چې په دغه ولایت کې اوس د ناروغي د انتقال پړاو دی، او دغه پشخانې باید څو میاشتې مخکې ورکول شوی وای.
خبري مجله اوري.
تاکل شوی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینتن پاکستان ته د امریکا د اقتصادي مرستو اعلان وکړي. میرمن کلینتن پرون اسلام آباد ته ورسیده. د دې اقتصادي مرستو ارزښت 15 میلیونه ډالر دی چې ډېرې به یې د اوبو، کرنې، انرژي او روغتیایي خدمتونو ته لګیږي. نن به میرمن کلینتن له خپل پاکستاني سیال محمود قریشي سره خبرې وکړي. قریشي له پاکستانه د میرمن کلینتن کتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د تحرک زیاتې دل بولي. میرمن کلینتن پرون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل واشنگتن له اسلام آباد د تمه لري چې له ترهګرۍ سره د مبارزه په برخه کې خپل هڅې لا چټکې کړي او نور تدابیر ونیسي. میرمن کلینتن هم د شنوویل پر امریکا هر هغه عمله چې له پاکستان سره اړیکه ولري د دواړو هیوادو یعنی متحده ایالاتو او پاکستان اړیکو ته زیان رسوي. د پاکستان د پنجاب ایالت د سرګودي په خار کې په یو جمعات کې د خودل شوي بم په چاودنې کې 12 تنه پرون ژوبل شول. د پاکستان د پولیسو یو رتبه مقام متیو لاجان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنه د شیګانو په یو جمعات کې په داسې حال کې چې خلک په لمانځه ولاړو وشوه. د سرګودي د خار یو مسؤول ذوالفقار علي شاه ویلي دا یو ځن وژون کې حمله وه. د پولیسو مشر بیا ویلي هغه کس چې غوښتل ځن وژون کې حمله وکړي په داسې حال کې چې جمعات ته ننوتو د ساتونکو لخوا درول شوی او په همدې وخت کې خپلو بمونو ته انفجار ورکړي. د هند خبری رسنۍ په حواله د دې هیواد په ختیځ برخه کې د دوه اورګاډو د ټکر په پیښه کې د لسګونو مسافر ژوند له خطر سره مخامخ دي. په پیښه کې تر اوسه د څلوېښتو تنو د مرګ خبر ورکړی شوی. د ټکر نن سهار وختي وشو. په سیمه ییزو ټلویزیونونو کې خلک ښکاري چې له اورګاډو ځانونه لاندې غورځوي او د خپلې ژغورنې هڅې کوي. او د قزاقستان جمهور رئیس وایي د نوبیکو د پایپ لاین د جوړولو په برخه کې د اروپایي اتحادیې کار ډیر پڅ روان دی. نور سلطان نظربایوف د خپل هیواد په تخت آستانه کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د خبرو په لړ کې ویل بیل خبرو اترو په دې برخه کې هیڅ کوم عملی اقدام نه دی شوی. جرمني، اتریش، هنګری، بلجیم، رومانیا او ترکیه هغه هیوادونه دي چې د نوبیکو په پروژه کې شامل دي خو تر اوسه یې په مالی برخه کې خپل ونډه نه ده څرګنده کړې. جرمني پرون په آستانه کې له قزاقستان سره د 2 میلیارد ډالر په ارزښت تړون هم لاسلیک کړ. د ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي او تر بل هرې خبري رسنۍ لمړی سو د افغانستان او نړۍ له حاله خبروي. په روانه خبری مجله کې اوس ورسیږي احمد تکل ته چې په لویدیځو سورسپانو کې د افغانستان په حاله په اړه د احالاتو مقالې څېړنې.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د هغو رسمي اسنادو په حواله چې ترلاسه کړي دي لیکلي چې په پام کې د برتنوي ځواکونه تر 2014 میلادي کاله له افغانستانه وځي. ورسپانې د دې اسنادو په حواله لیکلي چې ولسمشر حامد کرزی به په هغه نړیوال کانفرنس کې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي په تدریجي ډول او شرایطو ته په پام سره افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د سپارلو مهالویش اعلان کړي. د انډیپندنت د راپور له مخې د کانفرنس د جزئیاتو په اړه د دې رسمي اسنادو یوه کاپي د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا لخوا ډیپلوماټانو ته واستول شو. په دې اسنادو کې راغلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له دې غوښتنې څخه چې افغان امنیتي ځواکونه د 2014 کال تر پای د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو سرته رسول او مشري په غاړه واخلي ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي دا خبرې یوازې څونه وروسته له هغه کېږي چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د ټکی ته اشاره وکړه چې برتانوي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستانه وزي او په تیرو څو میاشتو کې د حکومتونو لخوا افغانانو ته د چارو د سپارلو پر مهالویش د پردې شاته توافقونو لومړنی رسمي تایید دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د بګرام په زندان کې په تروریزم د تورنو څلورو افغانانو د محاکمې په اړه یو مطلب خپور کړی او په پایل کې د محاکمې جریان بیانوي او لیکي د محکمې قاضي لومړی له خدای په دې خاطر بخنه وغوښته چې کېدای شي د یوې کورنۍ څلور تنه غړو ته د سزا په حکم کې غلطي ترې شوې وي او بیا یې د محکمې حکم اعلان کړ چې له مخې دوه وروڼه په لس کاله بند محکوم شول او د کورنۍ دوه نورو غړو ته په بګرام زندان کې د دوی د حبس موده په جزا کې وشمیرل شوه. تورن کسان په خپل کور کې د بم په جوړولو تورن پیژندل شوی وو. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې په بګرام زندان کې د دې څلورو افغانانو محاکمه د امریکا د پوځ په غوښتنه او ملاتړ جوړه شوې وه. ورسپانه لیکي د امریکا پوځ د دې څلورو بم جوړونکو محاکمه افغانانو ته د قدرت د سپارلو د یوې ازموینې او سمبول په توګه جوړه کړې وه او غونډې ته یې د افغانستان او لویدیځ رسنۍ هم بللې وې. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي داسې ښکارېدل چې د افغان قاضیانو حکم ډېر د امریکایي کارپوهانو پر مخکینیو مشورو ولاړ و او افغانانو ته د سپارل شویو تورنو په برخه کې به بیا هم د دوی ونډه ډېره مهمه وي. په دې لړ کې افغان او امریکایي چارواکو د 113 کسانو نومونه په نښه کړي چې محاکمه به د افغانستان په محکمو کې کیږي. د ورځپانې په وینا وروستۍ محاکمې د تورنو د نیولو په برخه کې د امریکا د پالیسۍ بدلون ښیي، سره له دې چې امریکایي پوځیان په دې باور دي چې دوی د جګړې د قانون پر بنسټ لا هم دا حق لري چې نور تورن کسان ونیسي، خو دوی په بند کې د اوږدې مودې لپاره د تورنو کسانو ساتنه د ستونزو باعث ګڼي او په دې ستونزه کې یوه له دې کبله د افغانانو غوسه ده. په داسې حال کې چې امریکایان د افغانانو د ملاتړ د ترلاسه کولو په لټه کې دي.
احمد تکلوچ ویډیو زبرسپانه تایلند کتنه کړې و.